ازادي راډیو او رېډ سهار لس بجې شو په یو بل خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د احمد خان هیڅ د قضیه په اړه پرون پارک کې د ملي اسلامي جنبش ګوند او د ترک تبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی او په دې اړه به جدي انڅېړنه وکړي. ولې په افغانستان کې انتقالي عدالت نه عملي کېږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې که د حقیقت سره اونیس پروګرام واوري په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، رحمت الله افغان خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جونجان ولایت د پخواني والي احمد خان چې تورونه باید په خپلواک بې فري او فوري توګه وڅېړل سي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان سره بیرته ستنول تر هغه وځنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیکونه بشپړ کړی سي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد ته په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حل په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویله. اوس هم بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جورجان ولایت د پخواني والي احمد خان چې تورونه باید په خپلواک بې پري او فوري ډول وڅېړل سي. احمد خان چې له خوشي کېدو وروسته ادعا وکړه چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د کسانو له لوري برمته سوی وهل سوی او د غراز د جنسي تیری امر پرې سوی. د افغانستان حکومت ولیدي چې د قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره وسپاري. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوري مصدق ویلي د دې لپاره چې دا تورونه د افغانستان د حکومت پر یو جګپوري چارواکي لګېدلي د لا اندېښنې وړ دي. د جنرال عبدالرشید دوستم وین د احمد اشچی تورونه رد کړي دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان بیرته ستنولو تر هغه وځنډول چې د هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیکونه بشپړ کړی سي. محکمې په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول له قانوني پلوه رد نه کړل. د یو 9 کلن افغان په اړه د جرمني د اساسي قانون د محکمې له دې پریکړې سره سره د نورو رد شویو افغانانو وضعیت لا هم څرګند نه دی. جرمني د شاوخوا 12,000 افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. پرون له جرمني څخه د 500 افغانانو له بیرته استولو سره په یو وخت کې 300 د فرانکفورت په هوایي ډګر کې د پناه غوښتونکو د ستنولو په اعتراض کې مظاهره وکړه. او په لوګر ولایت کې نږدې 0 تنو خونکو ته د کورونو نمرې وویشل سوې. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې د ولسمشر په حکم یې په ټول ولایت کې 14,000 جیره بزمکه د خونکو د مینو لپاره ځانګړې کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزي پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې خونکو ته د نمرو د ویش پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل
دغه ښارګوټی په 600 جیره بزمکه کې جوړ شوی. 903 رهایشي نمرې لري. په دې کې نمرې چې کومې دي له 400 نه نیولې تر 900 پورې نمرې دي.
د همدار ازول چې د نمرې یوازې د محمد اغې ولسوالۍ خوونکو ته ورکول کیږي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې خوونکي شکایت کوي چې د کور جوړولو لپاره د نمرو د ورکولو ژمنې ورسره سوي خو د بیروکراسۍ او اداري فساد له کبله نه ورکول کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حل په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویله. ایرانیان دغه بریا د سلمانځي لکه چې له متحده ایالاتونو ګټلې ده. د روحاني د دفتر د ویپاڼې له مخې هغه اسد ته وویل چې په حلب کې بریالیتوب د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پر وړاندې د سوریې د خلکو لپاره ستر بری ګڼل کیږي. په عین حال کې د ایران سخت دریځو بیا د حلب بریا د متحده ایالاتونو پر وړاندې کامیابي بللې او په تهران کې په زړول شویو شعارونو کې ویل سوي چې د متحده ایالاتونو پر ضد جګړې یو وار بیا نتیجه ورکړه. د ایران ولسمشر دغه راز ویل دي چې ایران به د اسد ملاتړ ته تر هغه دوام ورکړي چې ټول مخالفین یې چې ځینې د متحده ایالاتونو له ملاتړه برخمن دي مات سوي نه وي. د روحاني په وینا ایران به تر هغه د سوریې په خوا کې ولاړ وي چې ټول ترورستان ځپل سوي نه وي. د خبر له مخې د سوریې ولسمشر ویلي چې ایران د سوریې له خلکو سره په سختو شرایطو کې درېدلی او دوی به دا هیڅکله هم هیر نه کړي. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب ښار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سرمنشي بانک کې منویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې بې خبري غونډې ته وویل د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له مستقیم خطر سره مخامخوي. هغه وایي په وروستیو ورځو کې په لسګونو زره ښځې، ماشومان او سړي د حلب له ختیځه په وتلو بریالي سول. د ملګرو ملتونو ټیمونو په هغو سیمو کې چې اړتیا وه امکان یې و مرسته وکړه. موږ د حلب په ټولو سیمو کې د مرستو زیاتولو ته تیار یو، خو زموږ لپاره زیاته حیاتي دا ده چې ملګري ملتونو تایید ترلاسه سکړي او وکړای سي هغو ټولو سیمو ته ولاړ سي چې خلک ساتنې او بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک کې همداراز د سوریې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل ډاډ ورکړي چې له نیول شویو او محاصره شویو کسانو سره به د نړیوالو بشري قوانینو مطابق چلند کیږي. پنټاګون وایي ښایي هغه وسلې په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالمیرا ښار د نیولو په وخت کې ترلاسه کړي، ځکه دغو وسلو په سیمه کې امریکایي ځواکونو ته خطر متوجه کړی. جنرال سټیفن تاوسن د چهارشنبې په ورځ وویل په دغو وسلو کې چې دغې سختریزې ډلې نیولې، زغره والې وسلې، ټوپک، ښایي هم د هوایي مدافع تجهیزات او نورې درنې وسلې شامل دي. هغه ویل هیلمند دی چې روسیا یا سوریه ژر پالمیرا ونیسي او دغه ګواښ له منځه یوسي، خو متحده لا تیار دی چې د اړتیا په صورت کې هغه د حملې لپاره په نښه کړي. هغه ویل روسیا او سوریه وضعیت له نږدې ښه ویني چې څوک په سیمه کې دي او د دغه ګواښ ته له منځه وړلو لپاره په ښه موقف کې دي. او یوې هلنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات دی د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل سي. د قیمتي زیورات له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو مخکې د هلن موزیم ته امانت ورکړل سوي وو. د مستردا محکمې پرون وویل چې کریمیا خپلواک هیواد نه دی او په دې خزانې د کلتوري میراثونو ادعا نشي لرلی. د مستردام د محکمې دې پریکړې د روسیې له غوسې ډک عکس العمل وپارو، خو اوکراین یې ستاینه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې پریکړې معنی دا ده چې کریمیا د اوکراین ده. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې وړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د احمد خان ایس چې د قضیې په اړه پرون په ارکې د ملي اسلامي جنبش ګوند او د ترک ټبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ده په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دي.
رئیس جمهور په دې باندې بحث وکړ چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسؤل د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري.
ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به جدي څېړنه وکړي. ولې په افغانستان کې انتقالي عدالت نه عملي کیږي؟ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه خپل بشپړ شوی راپور څو کاله مخکې د افغانستان حکومت ته سپارلی دی.
اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر همغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی
د حقیقت دی. په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یو غړي سره په دې اړه خبرې کړې دي. دغه راز اوري چې بلغاریا، جرمني او څو نورو اروپایي هیوادونو تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي له خپلو خاورو وویستل. په اورزګان کې د نامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي.
وزده می کاری ده دیر شکالو یما ولواری نه پیدا کیر بیخی چری خواه تا وزغل ولوار نسته پینزه کاله می ده دقه کیر چه لخ کاله نور تیر کمله می غاره نسته می استاله.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د حقیقت د یونس پروګرام تر څنګ د غرض ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونسف پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي او د احمد خان ایشچي د قضیې د څېړل کېدو ډاډ ورکوي. ولسمشر اشرف غني پرون په دې موضوع د اروپایي هیوادونو سفیرانو، د ترک ټبرو له قومي مشرانو او د ملي اسلامي جنبش د مرکزي شورا له یو شمېر غړو سره جلا جلا خبرې وکړې. ولسمشر ټولو خواو ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دې قضیې د تعقیب کېدو اطمینان ورکړ. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترک ټبرو ټولنې او د ملي اسلامي جنبش ګوند مرکزي شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د احمد خان ایشچی قضیه به د هیواد د عدلیه او قضایي مراجعو له لارې وڅېړل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د ترک ټبرو قومي مشرانو ته وویل چې د قانون پر حاکمیت بشپړ باور لري او د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي.
د ترک ټبرانو د شورا نه مسلینو سره رشمور په دې باندې بحث وکړي چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسؤل د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري. بلان دغه مسله باید له ټولو عدلیه او قضایي ارګانونو څخه وڅېړل شي.
همداراز د ملي اسلامي غورځنګ د مرکزي شورا یو شمېر غړیو هم پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارکی ولیدل. دغه پلاوي ته ولسمشر غني وویل چې د ایشچی قضیه حقوقي ده، بنان هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري او عادلانه او مستقلانه څېړنې به وشي. د جنبش غړیو د احمد خان ایشچی د قضیه د څېړلو لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ. د جوزجان والي لطف الله عزیزي د جنبش د غړیو په استازیتوب وویل دوی د حکومت د دې دریځ چې د احمد خان ایشچی موضوع د عدلیه او قضایي پروسې په چوکاټ کې څېړي ملاتړ کوي. د احمد خان ایشچی زوی بکتاش ایشچی چې د ترک ټبرو د قومي مشرانو له پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غني سره خبرې وکړې وویل د خپل غم د بیانولو لپاره الفاظ نه لري، خو له ولسمشر د عدالت غوښتونکی دی. په همدې حال کې په جوزجان ولایت کې یو شمېر کسانو د جنرال عبدالرشید دوستم په پلویتوب مظاهره وکړه او ویل چې د ایشچی قضیه د مرستیال ولسمشر پر ضد یوه دسیسه ده. په دې مظاهره کې یو قومي مشر سید نصر الله وویل چې د احمد خان ایشچی څرګندونی د خپلې نه دي. دغه قومي مشر ادعا وکړه چې ایشچی د جوزجان ولایت د نامنویو په ارتباط نیول شوی و.
وایي ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته،
دا ادعا چې د محترم انجینر صاحب احمد لوري شوی دا د خپل نه ده، دا د خپل خبره هم نه ده. له خبرو او سلوکه معلومیږي چې دا د خبرې نه دي، بلکې انجینر صاحب مجبور کړی شوی، پر د فشار راوړل شوی او د فشار په نتیجه کې دا خبرې کړې دي. ولسی جرګې بیا په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دي د احمد خان ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړل شي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دې قضیې د څېړلو په باب د افغانستان د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د احمد خان ایشچی قضیه سره د افغانستان په دننه او بهر له هر لوري په دې هیواد کې د عدالت د تامین لپاره غږ پورته شوی دی. خو آیا عدلیه او قضایه قوه دا صلاحیت خپل وکیل لري چې عدالت په ټولو یو شان تطبیق کړي؟ دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو ونیس پروګرام کې نن پرې بحث کیږي. بیا په تیره بیا کله چې د افغانستان تر ټولو مهم چارواکی د ولسمشر لومړی مرستیال د بشري حقونو په سرغړونه تورن کیږي، د افغانستان د کورنیو جګړو په ترڅ کې د بشري حقونو په ناقضینو او د جنګي جرمونو په سرغړونکو تر اوسه د انتقالي عدالت پروسه هم نه ده تطبیق شوې. دا هم هغه موضوع ده چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یو غړي سره څېړلې ده. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مه هېروئ. ټاکل شوی چې موسکو په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې په خپله افغان چارواکي نه دي وربلل شوي. ویل کېږي ښایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر خبرو ډېر تمرکز وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چین، پاکستان او روسیا د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث کوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان چارواکي هغې درې اړخیزې غونډې ته نه دي اوربلل سوي چې ټاکه سوې د افغانستان په اړه بحث وکړي. ټاکه سوې پاکستان، روسیه او چین د ډسمبر پر 28 نېټه په مسکو کې غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په اړه بحث وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان چارواکو ته تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې جوړېدل د نورو هیوادونو د مخکنیو ژمنو خلاف بللې.
دی
وایي افغانستان یې نه دی وربللی او د افغان حکومت نظر دا دی چې هر هغه غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي باید د افغانستان په حضور کې جوړه سي او په دې اړه هیوادونو وړاندې هم ژمنې کړې وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او پرمختیا د ترویج په اړه له پاکستان سره په تماس کې دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه غونډې چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د دغه هیواد د استازو پرته جوړېږي مثبتې پایلې نه سي لرلی. تر دې وړاندې پاکستان او چین د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون کړی و. پاکستان په هغو غونډو کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې د مذاکراتو میز ته راولي، خو هغه ژمنې یې لا تر اوسه نه دي عملي کړې. اسلام آباد مني چې د وسلوالو طالبانو مشران د دوی په خاوره کې دېره دي. د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتي چې په هغه وخت کې د میشتو وسلوالو ډلو په وړاندې چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي. د پاکستان استخبارات د هغو توندلارو ډلو په ملاتړ تورنې دي چې په افغانستان کې په تروریستي پیشو کې لاس لري، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او رید سهار لس بجی او ولس دقیقې کې دونکو لري بلغاریا، جرمنی او څو نورو اروپایي هیوادونو تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي له خپل خاورو وایستل. تر ټولو زیات کسان له بلغاریا ترکیه ته ګرځول شوي. همدارس جرمنی پرون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي په یوه چارټر الوتکه کې د افغانستان لور ته واستول. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د بلغاریا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ ویل چې 340 افغانان سپارلی او د 200 نورو په اړه تیاری روانه ده. بلغاریا د مهاجرو د مخنیوي لپاره د ترکیې د هلو ځلو مننه وکړه. ویل چې پر پوله د ترکیې د فشار له کبله بلغاریا ته د مهاجرو ورتګ کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جرمني پرون په یوه چارټر الوتکه کې د رد شویو افغان پناه غوښتونکو لومړۍ ډله افغانستان ته ولېږله. د سه شنبه په ورځ سویډن 14 او ناروې 9 افغانان خپل خاوري وېستل. افغانستان ته د بیرتلی شل شو یو افغانانو په منځ کې یو هم اشرف دی چې وایي څلور میاشتې په سویډن کې بندي وو، وهل شوی او بد ژوند درلود ځکه چې په سویډن کې کار نه وو.
احمد زندان است، زندان امر سای کې زندان، فامیل یې جای جگه نیست، نه خانه است، نه کار، نه قبولی، هیچ چی نیست.
جرمنی چارواکی وایي چې په بیرته لیشل شویو افغانانو کې اکثره په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړل. دوی ته مالی مرسته ورکړل شوې څو بیرته ستنېدو ته حاضر شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې تر 12,500 زیاتو افغانانو ته ویل شوي چې له جرمني څخه خپل هیواد ته لاړ شي. د جرمني د مهاجرت فدرالي اداره وایي چې پروان 2014 میلادي کال کې افغانان له سوریاوالو وروسته جرمني ته په ورغلیو پناه غوښتونکو کې تر ټولو زیات دي. د جرمنی د کورونو چارو وزارت تایید کړ چې یو شمېر افغانان به سشکال بیرته افغانستان ته واستول شي، خو دای ونویل چې کله به واستول شي. سجا او تیرکال افغانستان، منځنی ختیز، افریقا او نورو هیوادونو تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي جرمني ته تللي او د کډوالو ورتګ په جرمني کې د متبادل جرمني ګوند پیاوړتیا سبب شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په وروستیو کې وویل پکار ده چې هیواد یې د مهاجرو په وړاندې خپل دریځ سخت کړي او هغه مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي.
په اورزګان کې د امنیت او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه ځوانان چې غواړي واده وکړي د کار ته زړه نه کوي ځکه په ټولنه کې ولور ډیر زیات دی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې دغه ناوړه دود حتی ځوانان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. که څه هم دیني عالمان او د بشري حقونو مسؤلین دغه ناوړه دود د شریعت او بشري حقونو خلاف بولي او د له منځه وړلو لپاره یې تبلیغ کوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې ده.
د پالینو په خبره ورزګان نه یوازې د جګړې قرباني دي بلکې په ورزګان ولایت کې د ناوړه دودونو له کبله ځوانان له کړاوونو ډک ژوند تېروي. په ورزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤول جاوید خپلواک او یو شمېر نور مدني فعالینو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت کې ځکه ځوانان په نشو اخته کېږي او یا هم د مخالفینو لیک ته ځي چې په دغه ولایت کې ناوړه دودونه رواج ګرځېدلي چې له امله یې د خلکو او په خاصه ډول د غریبو کسانو ژوند نور هم له کړاوونو ډک کړی دی. دوی وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ښځې ولور 15 لکه پاکستاني کالدارې دي او د واده مصارف هم زیات وي چې دې ناوړه دودونو ځوانان اړ کړي چې له نورو ستونزو ګاللو سره سره بهر ملکونو ته په خطرناک لارو سفرونه وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا یو قسم رواج سوی دی او د خلکو تر مابند یو قسم سیالي ده. که چیرې یو څوک را ولاړ سي یو چاته مفت لور ورکي یا ډېرو کمو پیسو په دغه کې ورکي هغه سړی په ټولنه کې ځان ډېر کم احساسوي.
له دې سره یو شمېر هغه ځوانان چې په زیاتو پیسو کوزدي کړي له دولت څخه د کار غوښتنه کوي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کوزده مې کړې ده د 1.5 کال یم چې ولوار په روزانه کې ولاړم ولوار نه پیدا کړ بېخې چېرې خواته وزغلو ولوار نسته 15 کاله مې د دغه کېر چې 10 کاله نور تېر کړم لا مې غاړه نسم ایستلی.
لته دا دی چې په ارزګان کې خواري نسته یو روزانه د په روزانه موږ خپل کور نسو چلولی مش با کوم ولور چې دا غو بسنګ ادا کو ش ز ډیر ذات ګران دي
نو کوزدام کړه ته د خیر سره تقریبا 8 کال کېږي دا 8 کال کېږي چې تر اوسه مې باندې ته کړم تقریبا په 12 لکه کال دی.
په ورته وخت کې دیني علما هم د شود زیات ولور خپل د شریعت څخه خلاف عمل غني. په ورزګان ولایت کې د حج او کاپوري صد د اماړي کوم مسول مولوی حیات الله ازادي راډیو ته ویل چې د یو شې مہر لاس درهم دي او لدین زیات مہر اخستل د شریعت څخه خلاف عمل دي. نو موړي وای چې اوس په وطن کې ولور پر رواج یا دود بدل شوی چې دا د اسلام له نظر شکار نه دي او د خلکو د تباهي سبب ګرځي.
دا ولورونه صورت وای دي ته مہر نه ویل کېږي مہر فقط لاس درهم شریعت ورته ټاکلې دي چې دا لاس درهم دي او دا اوس ډیر ولورونه تر 8 لکه 10 لکه بیا 15 لکه پورې د دې اوس اصل د رواج په خاطر دی.
ها خوا په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روسیه ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښځه په زور باندې د پیسو په خاطر زیات وخت په کور کې کښېنول دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او هیڅوک حق نه لري چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي. نوموړي وایي چې موږ هڅه کوو دغه ډول دودونه چې د بشر په زیان وي له منځه یوسو او خلکو ته په دې اړه هم پوهاوی ورکړو تر څو خلک له دغه ډول دودونو څخه مخ واړوي. ښاغلی روسیه وایي
ولی موږ د دې پرضد باندې واقعتا په جلسو ورکشاپو خلکو د پوهاوي دپاره د ولور پیسه کې یا د دغه ډېر پیسو اخیستل د ښځو پر سر باندې ډېر خلکو ته پوهاوی ورکړی دی.
پر همدې مهال په ارزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم د ښځو زیات ولور اخیستل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي. په ارزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس اغلې رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په ارزګان ولایت کې دغو ناوړه دودونو نه یوازې ځوانان له ستونزو سره مخ کړي بلکې یو شمېر خوندې هم دې ناوړه دود دې ته مجبوره کړي چې له کوره تېښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. اغلې رڼا وایي
دغه ولور بیا دانه سپره کول یا اخر هم د خور مجبوره کېږي چې د کور څخه فرار وکړي یو موضوع ده او بل موضوع ده زموږ ورونه چې خپل وطن پرېږدي ځي نورو وطنو ته ځي مهاجریت ته ځي تاسو باور وکړئ چې موږ څو قضیې لیدلی دي.
دا په داسې حال کې د چفو ارزګان ولایت کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلی او ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافات ازادي راډیو ارزګان.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماخام تر 9 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12:00 څخه پوسر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صاف او وازي اوریدل شي. د ماخام له 9 بجو د سهار تر 9 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي. د کونړ روغتیایي چارواکي وایي چې د وچې او یخې هوا له امله په خلکو کې تنفسي ناروغي زیاته شوې ده. د هغه ناروغي ده چې له دې مخکې د ژمي په رسېدو سره په دې ولایت کې دومره نه محسوسېده. جزئیات یې د روح‌الله انوري په راپور کې اورئ.
خلق وای باران د الله رحمت وچی ورسره شاړزمکه زرغونیږي هوا پاکيږي او کچیرته باران ونشي نو نه یوازې دا چې شاړزمکه سپيري پاتې کیږي ورسره په انسانانو کې ډول ډول او په ځانګړي ډول تنفسی ناروغی هم پیدا کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي څو میاشتې کیږي چې په ولایت کې باران نه دی شوی. هوا یخه او سپیره ده چې د کورنیو اکثره غړي په سینه بغل او زکام ناروغیو اخته شوي دي.
نوم مې رحمت الله دی، د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ. موسم ډېر خراب دی، د خلکو سینې خرابې دي، د خپلو ماشومانو سینې هم خرابې دي، زما خپله هم خرابه ده، نو ډېر خلکو ته ډېر تکلیف دی. دا دعا کوو الله پاک نه چې موږ باران وکړي، فصلونه ډېر ضرورت دی باران ته، نور مرضونه ډېر زیات شوي دي. نو بس مرضونه زیاتېږي باران چې ونشي، د خلکو سینې خرابېږي، زکامونه زیاتي، دوړه زیاته، ګردونه زیاتي.
بس بارانونه نشته دی، سوکړه ډېره زیاته ده، د فصلونم دغال دی، سینې خرابې دي، ماشومان زکام دي، توخیږي، سینه بغل دي. خپل کور کې یو زه روغ یم چې کار کوم، نو ټول بیماران دي.
دوی وایي په سینه بغل ناروغیو د غټانو تر څنګ زیات ماشومان اخته شوي، او د یادو ناروغیو زیاتوالی دی چې په ډاکټرانو او روغتون نوبت نشته.
مجاهد شورش ما د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. او موسم ډېر خراب دی، او سپینګیری بوډاګان دا چې دي، دا ماشومان، دا ټول مریضان دي، زنانه اکثره کورونو کې مریضان دي، د سینه بغل او د زکام نه ډېر سخت شکایت دی د خلکو، او په ډاکټرانو باندې ډېر رش دی دې وخت کې.
ډاکټران هم وایي چې د نورو ژمو په پرتله سږ کال د باران اورښت کم او د تنفسي ناروغانو شمیر زیات دی. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل،
خو د دې موسم د دې هوا په یخېدو سره تنفسي ناروغۍ او ګراپ په لوړېدو ده، چې په هغې کې زکام، سینه بغل، شدید سینه بغل او داسې نور ویروسي بعضې تنفسي ناروغۍ د دې ګراپ لوړېږي. ناروغانو کې اکثره ماشومان دي، چون هغوی ځان ګرم نه ساتي، یا ګرم ځان وساتي بیا ځان یخ تخکاره کی، نو د دغه وجه نه چې دوی ډېر زیات معروض دي د یخ هوا سره، د بیرون د ګرځېدلو سره، نو دې وجه نه په ماشومانو کې د دغه تنفسي ناروغیو کچه لږه ډېره ده.
سحاق وایي د روغتون پرسونل شپه او ورځ د ناروغانو خدمت او درملنه کوي، خو کورنیو ته پکار دي چې خپل ځانونه او ماشومان ګرم وساتي، څو د سینه بغل او په نورو تنفسي ناروغیو اخته نشي.
خلکو ته مو سپارښتنې دادي چې دوی خپل اتاقونه ګرم وساتي، خپل ماشومان په لباسونو باندې، د دوی په خولیګانو باندې، د دوی د غوږونو، د دوی د لاسونو، د دوی د جرابو، او دغه د ژمي لپاره چې کوم اړین وسایل دي په دغه باندې دوی دا ملابس کی، نو د دې سره به د ناروغۍ کچه به هم ډېره راټیټه شي، او داسې به د دوی ماشومان به هم د دې یو لوی تهدید نه د ناروغۍ نه هم بچ وي.
ډاکټران وایي له تنفسي ناروغیو د بچ کېدو یوازینۍ لاره دا ده چې غټان خپل ځانونه او ماشومان ګرم وساتي، په یخه هوا کې له ګرځېدو ډډه وکړي، او که څوک په یادو ناروغیو اخته وي نو باید د ټوخي په وختونو کې خولي او پوزې ته دستمال ونیسي، څو یاده ناروغي نورو خلکو ته انتقال نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه کوم چې د احمد ایشچی قضیه تر خاورو لاندې نه کړي، عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. نادر له خوست څخه په اس ام اس کې لیکي، ظالم او مظلوم باید اوس معلوم شي، مظلوم باید خلاص او ظالم باید زندانی شي او د خپلو اعمالو سزا وویني. اختر گل تسل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ټولو پتمنو هیوادوالو څخه غواړم چې د خپل وړتیاو په کارولو سره خپل ګران هیواد وژغوري او د اوسني حالت د دوام مخه ونیسي، د یو پرمختللي افغانستان په هیله. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. له تاسو ډېره مننه چې تل موږ ته پیغامونه راستوئ او په مختلفو موضوعاتو خپل نظر راسره شریکوئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 5 بجو د ماښام تر 5 بجو خپرونې کوو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ولې په افغانستان کې انتقالي عدالت نه عمل کیږي؟ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه خپل بشپړ شوی راپور 2 کاله مخکې د افغانستان حکومت ته سپارلی او په دې اړه د بیا څېړنې اړتیا نه ویني.
اوس پیلن د بیا ځله د پاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر مغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی.
په دې اړه مو وړاندې د حقیقت د اونیس پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک سره خبرې کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو اوس لس نیمې بجې دي. رحمت الله افغان ته یو ځل بیا وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوجان ولید پخوانی والی احمد خان اشچی تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د افغان بیر تستنولو تر هغه وځندول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیکونه اباش پر کړای شي. په لوګر ولایت کې نږدې زرو تنو خونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د هله په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې مات په خاطر مبارکي وویل. ملګرو ملتونو د سوریې د هله په کار د ختیځ پر وضعیت ژور اندېښنه ښکاره کړه. پینټاګون وایي ښایي هغه وسلې په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالمیرا ښار د نیولو پر وخت ترلاسه کړي، ځکه د غوستو په سیمه کې امریکایي ځواکونو ته خطر متوجه کړی. یوې هلنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات دي د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل سي. او د امریکایي ډالرو ارزښت د مهمو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په نږدې څوارلسو کلونو کې وروسته له هغې تر ټولو لوړو کچې ته پورته شو چې د امریکا مرکزي بانک نن د بانکي ګټې فیصدي یو پر درېیمه برخه لوړه کړه.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوردونکو سلامونه. نن ماشوم ته د مور د شدو پرزخت خبرې کوو. د سی برخه کارکونکو وایي چې نوې زیږیدلی ماشوم ته یوازې د مور شدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید لومړی ورته پیل شي. ډاکټران د لومړی ورځ زیړ رنګ شیدې یعنی ورګ لسرو زرو سره تشبیه کوي. وای د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عام روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیه په برخه کې مسول ډاکټر اوماین لودین نورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذی یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا 9.5% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کلو نه ښکته لرو، او تقریبا 3.9% چې نږدې یو 3% کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي دو درې هیوادونو په شمول افغانستان هم دغه هیوادونو نه دي تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې د مور په شدو تر شپږ میاشتې پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2000 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 6.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل 3.9% تقریبا 100%، 40% تیتواله پکې راغلی دی.
ایلاتی څه ده چې مورګان ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي؟
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمال ولی، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نورې شیدې تولې چې شپږ ساعت او روز ساعت ساعت روز شیدې ورکوي، نو تبه نه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی، او یا د کار زیاتوالی دی، دی ډیری مصروف دي، او یا کورنۍ د خانواده ولکې چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه سا شودې نشته، بل اخر دغه تلقین کیږي، او دا تلقینواله د دې لامل ګرځي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي، چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یاد زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي، تر حال کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته، کوم چې شل دېرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کېږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدې ورکړي.
بالکل. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپلو شودو ته واچوي، بلخاصه هغه میندې چې اولباري وي هغې په دې هیڅ نه پوهېږي چې څنګه شودې ورکړي. لومړۍ طریقې ته موږ مناسب تماس وایو، څلور نښې لري. که دغه څلور نښې وي نو ماشوم ته ښې شودې ځي او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدېږي. لومړی، په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغې باندې فشار واردوي او کله چې فشار وارد شو شودې خارجېږي. دویم نښه دا ده، د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نښتې وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نښتې وي نو دې وخت کې د ماشوم خولې ته هوا نه داخلېږي. هوا چې داخله نه شوه ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي او د هغې په وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده، تنه د مور شیدې راکش کوي. درېیمه برخه، هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده، هغه اکثریت یا ټوله د ماشوم په خوله کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځه فاصله ډیره نه وي، دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره دغه څلورو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي. ډیری میندې چې شودی ورکوي بیټی وي په خپل ماشوم باندې، کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي،
یعنی سردسی لاندې نشي.
آفرین. سره اوږي دواړه ښکته کوي، په اوږو باندې فشار راځي، زر ستړي کیږي. کله چې مور ستړي شوه نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلي وي یو بالښته او ماشوم یې ځان ته راجي کړی وي په ځای دې چې خپله وته تکیه ووهي. که چېرته یو ماشوم وزن زیات وي د ماشوم لاندې د بل بالغ کې دي، ماشوم د خپل ځان ته راجی کی نه چې مور وته ور ټیټه شي.
د مور د شودو په ګټو خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی غټه ګټه دارا یوازینی خواړه دي چې بشپړ خواړه دي. کچیرته موږ په کورنۍ کې خواړه خورو ضرورت لرو چې غوښه وخورو، وریجې وخورو، سبزیجات وخورو، میوجات وخورو او نور غوړ خواړه وخورو، اما د مور په شودو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده او هم پکې ویټامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروري دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي نو د محیطي انتاناتو او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي ماشوم نه ناروغه کیږي. دریم، په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځېږي. د مور په شیدو کې چې کوم ماده ده چې موږ ورته لاکتوز ویو، هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ ورسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځېږي چې د ماشوم دماغ فعال وي او کله چې مکتب تزي یا پنتون تزي په لوړو او خو نمرو کمیږي. سلورم، بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته. یو دا ده چې هر میاشت هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرامه وزن اخلي او دویم مناسب قد اخلي.
کبلند تو ګرته وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شدي او قوي شدي ولري؟
ټول هغه خواړه ویټامین منرال او انرژي ولري هغه مور وخوري. د مثال په ډول غوښه باید ډیر وخوري، ځکه په غوښه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندې کم خونې سره مخ دي او یا مخ کیږي، نو غوښه کې به هم وسپنه وته پوره شي، کم خونې نه به ساتل شي، همدارنګ پروتین او انرژي به وته ډیره ورکړي شي، مور به قوي. همدارنګ دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایډریټ لرونکي خواړه دي، لکه وریجې وخوري یا وسره الوګان یا کچالان وخوري او یا ډوډۍ وخوري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي. دریم، باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنیو کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي، تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید دسې خواړه ورکړل شي چې هغه ټینګ وي، لکه وریجي. په وریجو کې غوښه واچولی شي، ګازرې هم واچولی شي، شلغم هم واچولی شي او دڼیا هم واچولی شي، نو دا به یو مکمل خواړه شي. مور ته به هم پروټین رسېدلی وي، هم به انرژي چې په وریجو کې ده، همدارنګه اوسپنه، کلسیم، زینک او دا شیونه به د سبزیجاتو نه ورته رسېدلی وي. د دې تر څنګه میوجات ډېر مهم دي. مور باید هره ورځ رنگ رنگ میوه وخوري ترڅو د هغې شودي غنی وي او مغذي وي.
اکثره خلک ډېر کمزور اقتصاد لري. کوم خواړه تاسو یاد کړل شاید ونیسي کوي د برابر کی غوته دي، تاسو هغه مشوره څه ده؟
بالکل، په ډېرو ولایتونو کې لکه بغلان ته، بامیان ته، نورستان ته ځلاړم، هلته خلک وطني وریجې پیدا کولی شي. موږ چې کوم وطني وریجې لرو ډېرې ارزانه دي. مې په هر ځای کې پیدا کیږي، نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي. که چېرته یو مور که وریجې نه وي، د خپل ډوډۍ هر ځای کې شته، ډوډۍ سره دي نه خود خوري، بهترین خواړه دي. په نه خود کې د ګازرې او نور سبزیجات واچوي، دا بهترین خواړه دي. لوبیا سره دي ګازرې او د شینه پخه کی، مې سره دي وریجې او مې دي یو ځای او ګازرې دي پخې کی، حد اقل لاسرسي وته لري. که چېرته یو کورنۍ ونه لري، تقسیم بندی دی وکی، مور ته دی توجه ډیر وکی نسبت نور او هاغه کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري، یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي. یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي، نو لومړیتوب دی مور ته ورکی.
قدر منه دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. مور ساتي او د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دغشان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلي کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دا هغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ښاغلي مولوي عبدالرحمن هوتک سره شریکو. ښاغلي هوتک، لومړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړه، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې دیش په دې اړه خبرې وکړه چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پورې په افغانستان کې.
مننه. لومړی خو غواړم تاسو ته شراغ لاس وایم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکمه. یو مسله دا چې دا انتقالي عدالت مسله تقریبا له نن څخه 15 کاله مخکې یا 4 کاله حداقل مخکې خلاصه شوې ده. یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسیون کې تر پروسس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسیون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و، دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځله دپاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هغه زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوی چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي، هغه باندې کمیسیون همیشه خپل روزمره کار کوي. اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسیون کار خلاصو دی، او نور دا د کمیسیون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت، مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تکسه ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازینی لامل هم چې انتقالي عدالت نه پلی شوی په افغانستان کې همدا ده چې دغه مسایل کمخ دي. تر کومه پرې به دې سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم
شوې ده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. اغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه سه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بې طرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو اړخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخوش شو او کابل ته راغله، ویل کېږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کېږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند کېږي؟
مسله دا ده، قوانین د افرادو لپاره نه تدوینېږي یا نه تصویبېږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیر باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پړ یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل یې زنه خبر چې دی په لندن کې څومره واخ د کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی وله، وخت چې خلاص وو د دې د معنا چې دی هغه خپل له جزا پوره سوله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څخه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد شوی ده، د سولې تړون شوی ده، په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العب مسله استثنا سوې ده، فکر کوم نه پیرم دوه ویستمه ده که درویستمه ماده ده، هغه تړون به کومه کوم که شپاړسمه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العب باندې متهم وي. حق العب دا معنا چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي، کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي، او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العب وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني صبغه کیدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کیدای سي منفي اغیزه وکړي، او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او یا هم د لاسلیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخود، او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی او ځینې نور موضوعات، فکر نه کوي چې په ډیرو یو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې، نه د بل په کیسه کې، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا
هغه څه لکه مدرک چې زه ماش خورم هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسیون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه بھی کڑی اما ضرور دا دس مردا معلوم کو سیدا جنگ ل جان سره کڑے او قبل سو کھم ول چا سره جنگ کڑے دے
جناب او تک سے دا شخصی تا سے سرگندون پاڑن دا ما پٹول کڑے یعنی کمیشن خبر
ما گوشت ارت کوم تی اغه وخت کی هم د کمیسون موقف دا جمی موقف نو کما خبره چې تاسو وکوله د کمیسون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غیته په احترام باندې ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسون نظر نو اصلا دلته په کمیسون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده د دې خپل شخصي نظر وو
نو شخصي نظرونه په یو کمیسون کې د نننه مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو فکر نه کوي چې په کمیسون کې دا سه شان مسائل به د کمیسون به اعتبار کې د خلکو پوړاندې
نه ان شاء الله دومره ستونزه خونه ولا او هغه هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصه نه د حکمتیار سره پر خلاف باندې موقف نیولای وو د مخکې هم مرولي او مجهته تر دې په خوا ویلو کستا سیادیږي دلته نور او توس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غشتنو په اساس باندې بخښنه وغوښته لملات سره هغه هم چې کوم خبره کړې صرف دومره ویلې وو چې غشتنه بخښنه باید وغواړي زه فکر کوم بخښنه غشتل زما هم د ضرورت یعنی دا تاسو ما دغه ته چې کاش کې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بشنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه لا افتخار ده لا ویاړ ده یو چا د پاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي ولی ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا او د دې په اساس باندې خپل موقف هم په رسنیو کې وایو چې ما ورته ویل چې یوازې د باندې به دا غږ نه کاو بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه په نظام کې دي اکل نظام د باندې دي هغه کل ول دي کښته دي څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي ټول باید سي بخښنه هدا کړل ملت سو غواړي
bale و تاکسی به ورسته پښتنه غدا چې په دې ورسته کې د جوزجان پوخانی والی احمد شتي د وېدی دي چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دي نیول شوی دي او په د باندې جنسي تیرې هم شوی دي اوس د خغلی شتي دغه سرګندونه شې دي چیرې دا ادعاوې ثابت شي د بشري حقوقو له نظره باید حکومت څه دریز غواړي کی او کچیرې د خغلی شتي د سرګندونه ناسمې وي او په د حکومت په بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوې کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي
کدواړې وي زه فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي که چیرته دا کار دروغ وي او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعایه کړې ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه تم لا تړلې ده ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کې رول کیږي هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې به طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي او چا چې دغه څه جرأت کړی دغه ته مجازات ورکړي او کبل پر خدای ناخواسته د خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح ده زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري هیڅ څوک تر قانون ولنه ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسی کېدلای بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کی هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي
مننه قدرمنو اوریدونکو دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه شته سی واوریدله کومې څرګندونه چې خاغلی هوتک د اړوند مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې قصاوت تاسو پرېږدو خو رسول الله